دین میزبان شما است. لودین صاحب خوش آمدین.
ډیر مننه ښاغلی عباس، تاسو هم ستړي مشي. السلام علیکم، په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. د تخنیکی همکار شمشاد زدران سلامونه هم ومني. په دې خبرونه کې مو دغه خبری کیسې درته راټولې کړې. روسیا وایي د افغانستان په اړه هر پریکړه کې باید طالبان شامل وي.
движение طالبان это часть
د طالبانو تحریک د افغان ټولنې یو برخه ده. د هواری په پریکړې کې باید د افغانستان ټول سیاسي، قومي او مذهبي ډلې شامل وي.
ملګری ملتونه وایي د وګړو زیاتوالی به د بې وزله افغانانو شمیر زیات کړي. غزنی کې د ازادي راډیو یو راپور د یو شمیر ماشومانو ژوند بدل کړ. له اوږده ځنډ وروسته ایران او د نړۍ سترو قدرتونو پر اټومي تړون خبرې وکړې. دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدلی شي. مخکې له دې چې د او نورو مسلو تراشو پام وکړئ د سات خبرونو ته. په کندهار کې د مسافرو پر بس چاودنې څلور تنه وژلې دي. د افغانستان حکومت راتلونکي میاشت د څلور تلویختو بندونو د جوړېدو چارې پیلوي او د ایران او د نړۍ د قدرتونو پر اټومي تړون غونډه ترسره شوه. بشپړ خبرونه. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د مسافرو پر یو ډاک بس چاودنه شوې. چارواکي وایي پیښه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او یولس ټپیان دي. د کندهار د امنی قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه تیر مازدیګر مهال د خاک چوپان په سیمه کې د خښ شوي ماین له کبله شوې.
د میوند ولسوالۍ کې د مسافروړونکو پر غټ موټر باندې د وسلوال تر هرګرو یو شخصي مین چاودنه کړې ده چې په لومړی معلوماتو کې څلور نفر په شهادت ملکي وګړي رسیدلي او پنځه نور ټپیان شوي دي.
تر دې چاودنې نږدې یو ساعت مخکې په همدې میوند ولسوالۍ کې د پولیسو هم وی ټانګ له یو موټر سره ټکر شو چې په دې پیښه کې دوه پولیسو وژل شول او شپږ ملکیان ټپیان شول. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په هرات کې د اتلسو طالبانو د وژلو ادعا کوي. دفاع وزارت په اعلامیه کې څرګندوي چې پرون مازدیګر الوتکو د شینډن په بخت آباد سیمه کې پر طالبانو برید وکړ چې د دوی د درې قمندانانو مدثر، اسماعیل او حافظ زبیر په ګډون اتلس تنه وژل شول او ویشت تنه نور ټپیان شول. دفاع وزارت د دې هوایي بریدونو پر مهال د طالبانو د یو شمېر وسلو او وسایطو د تخریب ادعا هم کړې. طالبانو له دې وړاندې د دفاع وزارت پیل شوو عملیاتو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي که ونه دریږي دوی به په ځوابي اقدام غاور وکړي. د افغانستان حکومت راتلونکي میاشت د اوبو او برېښنا د څلور څلوېښت بندونو عملی چارې پیلوي. د خبره د اوبو د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وکړه.
په دغه بندونو چې پر شپږ سوه میلیون امریکایي ډالر زیات لګښت راځي د یو نوي میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت بله ولري. د دې تر څنګ به درې سوه شل زره هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبوي. دغه بندونه به دولس سوه میلیون متر مکعب اوبه ذخیره کوي.
دا واړه او لوی بندونه د افغانستان په یو ویشتو ولایتونو کې جوړیږي. بلورته د افغانستان د فوادامي وزارت وایي چې په لسګونو مامورین برطرفه کړي دي. د وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس پرون ازادي راډیو ته وویل
نظر به شکایات پیهم اتحادیه های
ترانسپورتي باروډونکو او موټر چلونکو اتحادیو د بیا بیا شکایتونو لامل د اصلاحاتو د راوړو او لفساد سره د مبارزې په خاطر فوادامي وزارت د حقیقت موندنې یو پلاوی وګمره چې د دې پلاوی لارښوونې ورسته یو سلوات شپته کسان لدندو ګوشه شول.
دا برطرفه شوی کسان پر رشوت تورن شوی. همدار اسپردوی تور پورې شوی دی چې هغه موټرو ته به اجازه ورکوله چې تر حد زیات بار به ورچې. دا کار د زینو لوی لارو د خرابېدو سبب شوی دی. د ایران او د نړۍ د 15 پیاوړو هیوادونو استازو د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا رژوند کېدو په اړه غونډه وکړه. دا غونډه پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې وشوه. تر غونډې وروسته د ایران د اټومي پروګرام مشر مرکچی عباس عراقچی د ایران دولتي تلویزیون ته څرګنده کړه چې د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې له استازو سره یې ګټورې خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په واشنگټن کې وویل چې د اتریش په پلازمینه کې غونډه څارله. دا غونډه ګټوره وه او یو ښه ګام و. په دې اړه تفصیل په خپرونه کې اوریدلی شي. او د ارمنستان یوې میرمنې قاضي د دغه هیواد پخوانی ولسمشر رابرت کوچاریان د مظاهره چانو د ځپلو له توره بری کړ. په پلازمینه ایروان کې وروسته تر دو کلونو محاکمې میرمن قاضي انا دانیبیکان پرون دته وروسته تر دې براعت ورکړ چې د اساسي قانون محکمې له 11 ورځو وروسته هغه ماده باطله کړه چې له مخې دا کسان محاکمه کېدل. خو میرمن قاضي دانیبیکان بیا هم د حکم وکړ چې کوچاریان او د دفتر رئیس ارمین گیفورگیان باید د رشوت په تور محاکمه شي. دوی دا تور نرد کړی دی. کوچاریان له 1999 کال نه تر 2008 پورې ولسمشر وو. دای په 2013 کال کې له دوه متقاعدو جنرالانو سره په دې توران شو چې د اساسي قانون اصول تر پښو لاندې کړی وو. دا تور له هغو اعتراضونو وروسته پر دوی ولګېد چې په 2008 کال کې تر انتخاباتو وروسته مظاهرې وشوې او اته تنه د دوه پولیسو په ګډون پکې ووژل شول. شپږ شپېته کلن کوچاریان پر دې ټول لګېدلي تورونه بې بنسټه بولي. زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. اوس هم راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې له پاکستانی پوځي او ملکی چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړې. سرګی لاوروف چې تر دې مخکې هند ته تللی و وایي د افغانستان په اړه هره پریکړه کې باید طالبان شامل وي. له لاوروف سره د خبرو پر مهال هندي چارواکو د افغانستان امنیتي وضعیت ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې. د موضوع تفصیل احمد شیبر اوروي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وروسته تر دې له نوې ډیلي اسلام آباد ته مخه کړه چې د هند د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان وضعیت په مستقیم ډول د هند پر امنیت اغیز کوي. سرګی لاوروف د یو دیارلس کسیز پلاوي په مشرۍ پرون له هند څخه پاکستان ته ولاړ. دا په تیرو نه کلونو کې لومړی ځل دی چې د روسیې د بهرنیو چارو یو وزیر پاکستان ته سفر کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د لاوروف د اسلام آباد ته سفر په اړه ویلي دي چې هدف یې د افغانستان وضعیت ته د دواړو هیوادو ګډه اندېښنه ده. لاوروف پرون په نوې ډیلي کې د هند له بهرنیو چارو وزیر سره په ګډه خبرې غونډه کې پر داسې سولې ټینګار وکړ چې ټول افغانان پکې وي.
د طالبانو تحریک د افغان ټولنې یو برخه ده. نو د افغان مسئلې د هواري په پریکړه کې باید د افغانستان ټولې سیاسي، قومي او مذهبي ډلې شامل وي. کنا ثبات نه ترلاسه دا ډول پریکړه باید د سیاسي، قومي او مذهبي توازن پر بنسټ وي چې په حکومت کې ټول خپل استازي توب ولري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د هند له بهرنیو چارو وزیر سره موافقه وکړه چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي په منظم ډول په ارتباط کې وي. اس جی شانکر بیا د نوې ډیلي اندېښنې ته په اشاره سره سیاسي حل لاره د ډیموکراتیک افغانستان په معنا بیان کړه.
فور انډیا واټ هپنز ان افغانستان امپاکټس اټس سکیورټی ډایریکټلی.
د هند لپاره چې په افغانستان کې پیښیږي په مستقیم ډول د هند پر امنیت تاثیر کوي. ما خپل نظر شریک کړ چې هلته د هغه هیواد دننه او شاوخوا پایدار سوله د ټولو په ګټه ده. د سولې بهیر باید پر دې اساسي اصول ولاړ وي چې موږ ټول یې تاییدو او سیاسي حل لاره د خپلواک، حاکم، متحد او دیموکراتیک افغانستان په معنا ده.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له هند څخه په داسې وخت کې پاکستان ته تللی دی چې د می لومړۍ نیټه ته څه باندې درې اونۍ پاتې دي. د هغه ورځ ده چې د امریکا پخوانی حکومت ژمنه کړې وه چې تر دې نیټه به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. خو اسوشیټیډ پریس اژانس یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دی اخیستي څرګندوي چې متحد ایالاتونه غواړي له دریو تر شپږو میاشتو پورې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو موده تمدید کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام په یو راپور کې ویلي چې د نفوسو زیاتوالی او د اقتصادي پرمختګ ټیټه کچه به تر راتلونکي 2040 کال پورې
د افغانستان او 100% خلک د بیوزلۍ تر کرخې لاندې راولي. دغه سازمان د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل دغه راپور کې د دغه هیواد د اقتصاد راتلونکی د سولې له بهیر او کرونا سره تړلی بللی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو پراختیایي سازمان د افغانستان د اقتصادي پرمختګ راتلونکی ستونزمن بللی دی. دغه سازمان د افغانستان اقتصادي کلنی وضعیت له لنډمهاله ستونزو تیریدل او د افغانستان اوږدمهاله اهداف ته رسیدل تر سرلیک لاندې د دغه هیواد د اقتصادي پرمختګ ته کمښت لاملونو ته اشاره کړې ده. د دغه راپور له مخې که څه هم د افغانستان لپاره ګڼ فرصتونه سته، خو دغه فرصتونو ته د رسیدو یوازینی شرط سولې ته رسیدل دي. دغه راپور کې راغلي چې د جګړو او نښتو پراختیا د اقتصادي پرمختګ مخه پڅوي، خو د دغه راپور د لیکوالانو په خبره که سوله هم وسي، افغانستان به بیا هم له دوامداره وچکالیو، سیلابونو او زلزلو سره مخ وي او د افغانانو په ژوند به ژور اغیز ولري. په راپور کې ټینګار شوی چې د کرونا ویروس په خپرېدو ستونزې لا زیاتې شوي او کېدای سي تیرې لاسته راوړنې هم وګواښي، پرمختګ په ټپه ودروي او راتلونکی لرلید هم تیاره کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان د پراختیايي پروګرام اټکل کړی چې تر راتلونکو 4 کلونو پورې باید د دوامدارې سولې په صورت کې د افغانستان ناخالص تولیدات 80% لوړ سي، او په دې سره به د پراختیايي او ټولنیزو پروژو د پلي کېدو لپاره د دولت له بودجې سره مرسته وسی. مرخوا په دغه راپور کې په 13 کلونو کې د افغان سولې د بهیر او ښې حکومتولۍ د نه پرمختګ په اړه اندېښنه څرګنده شوې او ویلي دي چې د نفوس د زیاتوالي او د اقتصادي پرمختګ کمښت کچې ته په کتو په 2040 کال کې به د افغانستان کلنی عواید د تیر 2019 کال په پرتله 10% کم وي او په پایله کې به د بېوزلۍ کچه 80% لوړه سي. راپور زیاتوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د هغو کسانو شمیر چې د بشرپالنې مرستو ته اړتیا لري د 2021 کال تر پایه به 13 میلیون کسانو ته ورسیږي. د دغه راپور لیکوال ظفیر تازاناتوس وایي چې ناامني په افغانستان کې د بېوزلۍ د پراختیا او اقتصادي پرمختګ د مخنیوي یو لوی لامل دی.
Now in terms of state building, conflict has prevented Afghanistan of having say.
په افغانستان کې د دولت جوړونې په برخه کې ډېرې ستونزې د خې حکومت ولای په وړاندې خنډ ګرځېدلې دي. دا تر ډېره په بهرانه مرستو پورې تړلې مسله هم ده. یو شمېر بهرانه مرستې مشخصې شوي چې له هیواده بهر وتلي، دغه شان په هیواد کې دننه هم په سم ډول نه دي مصرف شوي. له بده مرغه افغانستان د عمومي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د نړۍ په تر ټولو ټیټې کچې کې دی، نو ځکه دلته ډېرې ستونزې شته. د ټولې ستونزې د دې لامل شوې چې ټولنیزې او اقتصادي پایلې ولري. په افغانستان کې د وګړو پراختیا نسبتا تیزه ده.
د راپور لیکوال اټکل کوي چې کچېرې هممهاله سوداګریزه فضا او پانګونه خاصي، پورونو ته لاسرسی پیدا سي، د سوداګریزو فعالیتونو لګښتونه کم سي، کرنه خاصي او ورسره حکومتولي هم پیاوړې سي، تر 2030 کال پورې به کورنۍ ناخالص تولید د عادي حالت په پرتله 40% زیات سي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورځو څو ولایتي راپورونو ته. په پکتیا کې د دو چک ډیمونو یا بندونو د بشپړېدو پروژې 1.5 هکتاره ځمکه خړوبوي. د پکتیا ځایي چارواکي وایي په دې پروژو نږدې 14 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د اوبو د چارو د تنظیم ادارې لخوا ورکول کیږي. دغه پروژې په ظاهره وړې ښکاري، خو چارواکي وایي چې دا هم د ځمکو خړوبولو سره مرسته کوي او هم تر ځمکو لاندې اوبو په زیرمه کولو کې مؤثرې تمامېږي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
په پکتیا کې د 15.9 میلیون افغانیو په لګښت د چراغ جبري او د تیرې کوتل په نومونو د 2 چکډمونو چارې بشپړ شوې. د پکتیا ولی محمد حلیم فیدی وایي د چکډمونو په بشپړېدو سره به د موسمي سیلابونو څخه د کرنیزو ځمکو د تخریب مخنیوي وشي او ترڅنګ به د اوبو د مدیریت، د کرنیزو ځمکو د خړوبېدا او د ځمکې لاندې د اوبو سطحه لوړه شي. دی وایي دواړه چکډمونه به 1.5 هکتاره ځمکه خړوبه کړي.
دغه چک ډیمونو اصلي هدف د اوبو ذخیره کول، د ځمکو خړوبول او همدارنګه د اوبو مدیریت دی. د دغو دواړو چک ډیمونو نه تقریبا 1.5 هکتار ځمکه خلوبوي او تر شپاله زره متر مکعبه اوبو ذخیره کوي.
د پکتیا اوسیدونکو له ځای چارواکو غوړي چې ورته پروژې د پکتیا په هغو ولسوالیو کې هم پلي کړي چیرې چې کرنیز ځمکې زیاتې دي او ګڼ خلک یې په کرنه بوخت دي. د پکتیا یو تن قومي مشر صادق رباتی وایي
پکتیا کې لکه په ځینو ولسوالیو کې مخېلو کې د ازازوی طرف کې دي، په نورو ولسوالیو کې او په مرکز کې مثال تیرا رابط دوه سیمو کې وبو پریمانه دي، خو دولت دومره توجه نه ورته کوي لکه څومره زراعت برخه کې ضرورت ده.
د پکتیا د ولایت شورا غړی سخی جان وفایار وایي داسې پروژو ملاتړ کوي چې لیوه خوا اوبه مهربي او له بلې خوا کرنه پیاوړي کوي او د بزګرانو په ژوند مثبت اغېز څرګندوي.
هغه اوبو چې په کومو ولایتونو کې دي په خپلو سیمو کې مهار سي لکه دغه چې ډیمونه سي جوړ سوي دي، او د دې برنامې ملاتړې ولسونه او هیوادوال ټول کوي، ولې چې کله د موږ زراعت په مخه لاړ سي د موږ هیواد په مخه.
په پکتیا کې د دغو دوو پروژو پرانیسته په داسې مهال کېږي چې سخ کال په دې ولایت کې د ژمي په موسم کې ډیره کمه واوره وشوه چې له امله د بزګرانو او بڼلرونکو اندېښنې هم زیاتې شوې دي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
پرزو غزنی ته د غزنی اوسیدونکو ویره لري چې کده سولې او اوربان خبرې بریالي نشي په دغه ولایت کې به جګړه زور واخلي او د دولت تر واک لاندې ځینې نورې سیمه به هم د طالبانو لاس ته ولويږي. دوی له حکومت غواړي چې د غزنی امنیت او د خلکو خوندیتوب ته پام وکړي. بلورته د غزنی ځای چارواکي وایي چې دوی د وسلوالو طالبانو د احتمالي پسرلنیو عملیاتو لپاره تدابیر نیولي. تفصیل په دې راپور کې
شایسته خان غزنیوال تقریبا سلبیشت کلن دی. دی په غزنی کې د سولې د ټینګښت په مخه غونډې جوړوي، لاریونونه او نورې هلې ځلې کوي. شایسته خان وایي ویره لري چې په غزنی کې به د هوا له ګرمېدو سره پسرلنۍ یا موسمي جګړې تودې شي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکو وایي د تیرو کلونو په رنګ به سږ هم د هوا له ګرمېدو سره په دغه ولایت کې جګړې زور واخلي. دوی ویره لري که د سولې او اوربند خبرې بریالۍ نه سي په دغه ولایت کې به د جګړو له امله د دولت تر واک لاندې ځینې سیمې د طالبانو لاسته ولویږي. دوی له مرکزي دولت څخه د غزنی امنیت ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د غزنی ولایتي شورا هم ورته نظر لري. د دغې شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي په غزنی کې د سمیا پسرنۍ او جګړو ویره ده.
غزنی د ماسری په حالت کې ده او غزنی په ډیر بد حالت کې ده چې هغه نو ولسوالۍ سکتې شپږ ولسوالۍ ماسره دي، درې ولسوالۍ لارې بندې دي. خپل غزنی کې اوس هم تر درې کیلومتره لړۍ وړاندې نشي تلای ځکه درې کیلومتره بعد طالبان په غوساهو کې حاکم دي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی سیمه ییز چارواکي د دغه ولایت په ځینو سیمو کې وړاندې لا د افغان امنیتي ځواکونو له لورې د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. ومې غوښتل چې د غزنی ولایت اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړو دغه اندېښنه د غزنی ولایت لنوی ټاکل سوی امونیه کومندان سره شریک کړم، خو لبیا بیا هڅو سره سره خبرو کولو ته تیار نسو. د غزنی والی بیا وای طالبان د تیرو کلونو پرنګ سش کله هم غواړي چې د غزنی پر ډیرای سیمو وسلوال بریدن تر سره کړي. سید عمر نورستانی ازادي رادیو ته وویل موږ د وسلوالو طالبانو د پسرلنی بریدونو لپاره منظم پلان نیولای دی تر څو د هغې بریدن ناکام کړو.
دې کې چک نشته چې طالبان خپل شوم هدف لاسته راوړل لپاره لکه تیر کال غوندې سږ کال به هم یعنې دوی خپل هلې ځلې ولیدي. موږ هم بل مقابل یو منظم پلان له مخې په دوو میاشتو کې موږ ښه امادګي ورته نیولې ده او موږ ورته د دوی د پسرلنی عملیاتو په دغه باندې امادګي لرو کاملا او د غزنی غیرتمن اولس ته مکمل ډاډ ورکو. سږ کال به دښمن هیڅ نه و پلان نه و تطبیق نشي کړی.
دا غزنی اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي دغه اندیښنه په داسې حال کې څرګندوي چې په افغانستان کې د سولې خبرې پڅی روانې دي. دوی وایي چې په افغانستان کې د سولې رستي مذاکرات بریالي نسی یا اوربند تلار هوار نسی او وسلوال طالبان له خپلې اعلامیې سره سم په امریکایي ځواکونو بریدونه پیل کړي، نو په غزنی کې به هم سختې جګړې رامنځته شي. وسلوالو طالبانو ګواښ کړی چې که امریکا تر ټاکلې مودې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان خپل سرتیری و نه باسي، نو دوی به پر وړاندې عملیات لسره پیل کړي.
په غزنی کې پاتکیګو خدا زل درته د پرمختګ او پوهنې یو کیسه. د ازادي رادیو یو راپور په غزنی کې د زده کړو په برخه کې د لزګونه ماشومان او یتیمو خوارکخو ژوند بدل کړ. عزیز الله قادری دغه ماشومان ته د سړک پر سر د زده کړې ورکولو زمینه برابر کړې چې ورسته ورته خوانځي هم جوړ شو. تفصیل په دې راپور کې.
نور محمد بهر اورز مازدیګر محل د بوټونو د رنگ کڅوړه پر شا په خیرنو او رنگ جامو د سړک پر سر شوونځي ته د زده کړو کولو په مخ راتله خوننداسي نه دی. نور محمد نن د شوونځي په ځانګړي یونیفورم کې یو رنگین او کانکریټي تعمیر ته راغی. دلته هر څه بدل سوي دي، څوکۍ، میزونه، قلمونه، کتابچې، پښه سوي سیمپونه او داسې نور هغه څه دي چې نور محمد په خوب هم نه ولیدلي. دی وایي د ورځې بوټونه رنګوي او مازدیګر مهال دغه ښوونځي ته راځي، خو د ازادۍ راډیو راپور یې د زده کړو په ژوند کې بدلون راوست.
بیا درس را کول شل شل افغانی بیا را کول د سړک په غاړه بیا درس را کول موږ لا ځدی رادیو ډیر مننه کوم چې موږ ریپورت ساوت کو له موږ سره کومه کوم موږ یې حل تر ورسید.
عزیز الله قادری کال وړاندې له شاره تقریبا شل ماشومان راټول او لومړی یې ورته په یو پارک کې زده کړې پیل کړې، خو له څه مودې وروسته د پارک مالک قادری له خپلو بېوزلو شاګردانو سره له پارک پسې واخیست. وروسته یې په ثقافت سړک ورته زده کړې پیل کړې چې هر ورځ به د باد، باران، دوړو او لمر له امله له ستونزو سره مخ و. ښاغلی قادری وایي کله چې ازادۍ راډیو یې پر یادو ستونزو راپور وکړ، نو یو چا ورته د مرستې لاس ور اوږد کړ. د ښوونځي د تعمیر، د ښوونکو د ماشونو، کتابونو، کتابچو او نورو اړینو شیانو ترڅنګ ماشومانو ته د نغدي معاش مرسته یې ورسره پیل کړه. دا و چې د دوشنبه په ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د قادری څراغ ښوونځي د تعمیر پرانیسته وسوه. عزیز الله وایي په دغه ښوونځي کې یو سل شل تنه هغه نجونې او هلکان زده کړې کوي چې ډیری برخه یې یتیمان دي، کډوال دي او یا هم پلرونه یې په نشو روږدي دي. دوی د ورځې په ښار کې په کارونو بوخت وي او مازدیګر مهال دلته د زده کړو لپاره راځي. ښاغلی قادری وایي له دغه ښوونځي سره د جرمني په همبورګ ښار کې د نو نیم فاونډیشن په نوم یوې ټولنې مالي مرسته پیل کړې ده. قادری وایي د یاد فاونډیشن له لورې په میاشت کې هر ماشوم ته 1500 افغانۍ معاش هم ورکول کېږي.
موږ د ازادي راډیو نه ډیره مننه کوو چې زموږ رپورټ یې شیر کړ او بیا د هغه دوم قدم کې چې منندوی مور نه نو نیم فاونډیشن چې دوی له دې ادرسه موږ ته د کتابو مصارف، د بکسو، د چوکیو، د دغه ساختمان، د دې کور چې موږ نیولی ده، د دې مکتب، د دې رنګونو، د برېښنا، د سیستم د رغولو ټولو کې دوی له موږ سره مرسته کړې او د ښوونځي حمایه کوي.
عزیز الله قادری په هیواد او له هیواد څخه د باندې پرشتمنو خلکو ژغ کوي چې دغه ډول مرستې پیل کړي ترڅو په هیواد کې ټول ماشومان زده کړو ته لاسرسی ولري. د نونیم فاونډیشن مرستیاله مشر هما عباس وایي په ازادۍ راډیو کې له راپور اورېدو وروسته یې وغوښتل چې له دغه ماشومانو سره مرستې وکړي.
دا هغه مکتب دی چې موږ د رادیو ازادي د خبرنگارانو په توسط باندې خبر شو چې د واړه اطفال په سړکو باندې درس یا په چمن کې درس وایي او بیا موږ توجه یې ځان ته راوګرځوله او بیا موږ د مکتب ته اقتصادي کومک وکړي. زحمتونه ټول قادری صاحب باسي، اما یونیفورم او بکس مکتب او کتاب او قلم او کتابچه او دا تمام شیان او د معلمینو معاش په موږ باندې دی.
اغلی عباس زیاتوی تر ډیره بل دغه ښوونځي سره مالی مرسته کوي او په پام کې لري چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دا ډول ښوونځي فعال کړي ترڅو یتیم او بېوزله ماشومان له زده کړو برخه منسي. په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د دې د سروې په اساس تر 1500 زیات ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي چې زیاته برخه یتیمان او بېوزله ماشومان دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به نوریاس نوری ته غوښ شو چې د نړۍ په ورسپانو کې د افغانستان په اړه مقاله لوستي.
دیفنس پوست خبرونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د ولسمشر اشرف غنی وړاندیز شوې طرحې ته پام اړولی دی. خبرونه لیکي ولسمشر غنی غواړي چې خپله دا طرحه د ترکیې غونډې ته چې د دقیقه نیټه یې تر اوسه نه ده معلومه وړاندې کړي. دغه طرحه درې مهم ټکي لري: له طالبانو سره یو سیاسي جوړ جاړي ته رسېدل، د نړیوالې ټولنې تر څارنې لاندې د اوربن ټینګښت، او تر وخت مخکې د ولسمشرۍ انتخابات. دیفنس پوست وړاندې لیکي طالبانو تل په انتخاباتو کې چې اکثره یې له غلیو بې نظمیو او آن له حملو او تاوتریخوالي سره ملو ګډون رد کړی دی. په افغانستان کې د سولې هڅې داسې مهال ګړندی شوي چې د امریکا او طالبانو تر منځ په دوحه کې د تیر کال د فبروري د موافقې له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو لپاره څه کم یوه میاشت پاتې ده. د دغه تړون له مخې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د طالبانو د ضمانتونو په بدل کې به ټول سرتیري د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان نه وځي. خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې له لوجستیکي پلوه دا چاره ګرانه برېښي. Stars and Stripes ورسپانې په یوه لیکنه کې امریکا ته د تلو لپاره د افغان ژباړونکو د ویزې پر ستونزو تمرکز کړی دی. ورسپانې د نجیب امین یار خبرې راخیستې چې درې کاله په کندهار کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی دی. هغه دې ورسپانې ته ویلي په 2010 کال کې د ژباړونکو په توګه کار پیل کړ او په هماغه لومړیو کې پوه شو چې د هغه ژباړونکو ځای نیولی چې د طالبانو لخوا وژل شوی و. د سټارس ان سټرایپس په لیکنه امینیار تالې درلودې چې له 1200 انتظار وروسته په 2014 کال د امریکا تگزاس ته لاړ شي. په دوام کې لولو چې تر اوسه په زرګونو ژباړونکي او غیر نظامي ټیکاداران چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی دی بې برخه لیکي. آن یو شمېر له اوو کلونو راهیسې ویزې ته منتظر دي. د ورځپاڼې په لیکنه د براون امریکایي پوهنتون څېړونکو او تحلیلګرانو د دوشنبې په ورځ د بایډن له ادارې وغوښتل چې افغان ژباړونکو ته د ویزې پر صادرولو سره غور وکړي. Stars and Stripes لیکي له 2009 کال نه د 2019 کال د سپتمبر تر میاشتې پورې امریکا ته د تلو لپاره له 8000 زیاتو افغان ژباړونکو ته ویزې صادره شوې دي. خو له کله چې په 2020 کال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر دغه پروګرام له سره غور پیل کړی، له 2019 کال له سپتمبر راهیسې د ویزې شاوخوا 9000 غوښتنلیکونه ځنډول شوي دي.
وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو له افغانستانه، خو اوس یوه نړیواله موضوع را اخلو. د نړۍ د 5 پیاوړو هیوادونو استازو له ایراني چارواکو سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندې کېدو په نیت پرون په ویانا کې غونډه وکړه. دا چې بحثونه څه وو په اړه یې پام وکړی د احمد شیبر راپور.
د ایران د اټومي پروګرام مرکچی عباس عراقچی د ایران دولتي تلویزیون ته د سېشنبې په ورځ وویل چې د اټومي تړون د نورو غړو هیوادو بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې له استازو سره خبرې ګټورې وې. په بیانه کې د اټومي انرژي په نړیوال سازمان کې د روسیې استازي میخایل اولیانوف هم د خبرو پیلامه بریالی وګڼله. تمه ده چې د دې 15 سره هیوادو استازي د جمعې په ورځ بیا غونډه وکړي. اروپایي ډیپلوماتان د دوی ترمنځ مزګړی ټوپ کوي او هڅه کوي چې د امریکایي او ایراني چارواکو ترمنځ غیر مستقیم خبرو ته لاره هواره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دې ته اشاره کړې دي چې دوی به بیرته دا تړون چې پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ترې وتلی و را ژوندی کړي. خو د ښاغلي بایدن اداره وایي چې ایران باید لومړی د اټومي تړون شوي ژمنې پر ځای کړي. ایران بیا په ځواب کې د یورانیمو د غني کولو د کچې د لوړولو په شمول له خپلو ژمنو تدریجي پښه شوی دی. تهران وایي واشنگتن له تړونه سرغړونه کړي او بندیزونه یې لګولي دي، نو لومړی ګام باید واشنگتن واخلي. عراقچی د ایران دولتي رسنیو ته ویلي دي تر هر څه مخکې د متحده ایالاتونو د بندیزونو لري کېدل د تړون د بیا راژوندې کېدو لپاره ډیر ضروری دي او ایران دې ته چمتو دی چې د بندیزونو تر لري کېدو وروسته رواني هڅې ودروي او د تړون ټولې ژمنې به بیا پر ځای کړي. تر خبرو مخکې واشنگتن وړاندوینه کړې وه چې دا غونډه به سخت وي. تهران بیا دې غونډې ته نه خوشبیني ښکاره کړې وه او نه هم بدبیني. تر پرونو یو خبرو وروسته د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د روسیې استازي اولیانوف په ټویټر کې ولیکل د متخصصینو په کچه دوه ډلې د بندیزونو د لری کېدو او اټومي مسایلو لپاره ګمارل شوې دي، څو واشنگتن او تهران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره یو لړ ځانګړي اقدامات ترسره کړي. د روسیې استازي په یو بل ټویټ کې دا هم لیکلي دي چې د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره څه وخت اړتیا شته، خو د څرګنده کړې ده چې په دې وخت څوک نه پوهیږي.
لا دې سره د خبرونه دویمې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د سهار اته نیمه بجې شوې. یو ځل بیا په مخړه لاندو خبرونه ده. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د مسافر یو پر یو ډاک بس چاودنه شوې. چارواکي وایي پیخه کې چې پرون مازیګر شوې لکتر لګا څلور تنه وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په هرات کې د اتلسو طالبانو د وژلو ادعا کوي. دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې څرګنده کړي چې پرون مازدیګر الوتکو د شینډان په بخت آباد سیمه کې پر طالبانو برید وکړ چې د دوی د دریو قمندانانو مدثر اسماعیل او حافظ زبیر په ګډون د دوی اتلس تنه وژل شول. طالبانو لا د دغو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت راتلونکي میاشت د اوبو او برېښنا د څلور څلوېښتو بندونو عملي چارې پیلوي. دا بندونه به د افغانستان په یو ویشتو ولایتونو کې جوړ شي. د افغانستان فایدامي وزارت په لسګونو مامورین برطرفه کړي دي. د وزارت مرستیال ویاند اشرف حقشناس پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر دغو کسانو د بډو اخیستلو تورونه دي. د ایران او د نړۍ د پنځو پیاوړو هیوادونو استازو د ایران د 2015 کال اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په پار پرون په ویانا کې غونډه وکړه. او د ارمنستان یو قاضي د دغه هیواد په خوانی ولسمشر رابرت کوچاریان د مظاهره کیانو د ځپلو له توره بری کړ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریدغه خبرونه مو چې دلته په لنډی سره واوریدل. زموږ په ویبپاڼه کې په تفصیل اوریدلې او لوستلې شی پاتې ده ازادي راډیو ډاټ کام. وړاندې درته 19 پروګرام ازادي اوریدونکو لرو، خو تر مخ کې یو دوه نورې مسلې. د نورستان له کامدیش ولسوالۍ څخه د کونړ نړۍ ولسوالۍ ته کډه شوی کورنۍ وایي په مرستو کې نورستان او کونړ دواړه له پامه غورځول شوې دي. دوی شکایت لري چې د سرپنا او نور اسانتیاو د نشټوالي له امله له ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې
د نورستان کامدیش ولسوالۍ څخه راکړه شوی کورنۍ وایي چې په خپل سیمو کې د شته نامنیو د وسلوالو مخالفینو له ګواښونو د کونړ ناړې ولسوالۍ ته راکړه شوې دي. ذبیح الله د کامدیش ولسوالۍ د مونډګل اوسیدونکي دی. وایي د ولسوالۍ ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي او هلته د دولت پلو کسانو ژوند تیرول سختي. دوی هم اړ شول چې خپل ډک کورونه پرېږ دی او ناړی ولسوالۍ کې د کډوالۍ ژوند تیر کړي.
د ناړی او د بریکوټ او د دوکلان د داتسین په واسطه مهاجرین پکې پاتې دي. دا دغه لکه چې ټول چې پرون راځلې د ټول پر په مدار کې هم دا چې څنګه چې دغه موږ ته مخرمو کړو د دې ته له بچو پرو دې چې لالهان نه د نورستان څخه د موږ ته پوسټ یو نه د پونر بیا موږ ته پوسټ یو په هغه ته دې کار کوي.
محمد ابراهیم په کامدیش کې د محلي پولیسو سرتیری وو. اوس له دندې ګوښه شوی. وایي د دندې پر مهال یې وسلوالو مخالفینو سره ډېرې جګړې کړې دي او یو بل ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. محمد ابراهیم راته وویل د وسلوالو طالبانو له ویرې کډه پر سر او کونړ ته راغی. هر څه ترې پاتې شول. د کډوالۍ له ستونزو ډک ژوند ترې لاره ورکه کړې ده. نه څوک ورسره مرسته کوي او نه هم بیرته خپل کورونو ته ستنیدای شي. د نورستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسولین وایي نورستان ته چې د هر ولایت کډوال راغلي دوی ورسره مرستې کوي او کوم نورستاني کډوال چې کونړ ته تللي باید هغوی ورسره مرستې ترسره کړي. په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مشر عبدالرشید صافی ازادي راډیو ته وویل دوی ته چې هر کډوال اریزی راوړي ورته ځانونه رسوبلي او کومکه ورسره کړي دي.
چې هغه د کامدیش ولسوالۍ ده که د نورستان ولایت نور ولسوالۍ دی او د کونړ ولایت ته کوم مهاجر چې راکډه شوي دي او هغوی خپله رئیس د مهاجرون ریاست ته په خپل وخت سره راوړي دي. ټولو سره کومکونه شوي دي، د نغدو پیسو، کومه خوراکي موادو، غیر خوراکي موادو. هغه مهاجرین چې په ناړۍ ولسوالۍ کې پراته دي آریش شوي نه دي موږ ته، دوی د هماغه مربوطه ولسوالۍ ته آریش کم چې پاتې نه وي راوتي، میاشت دوه میاشتې کېږي. د هغې طریقه د خپل ارائز موږ ته مکتوبي د ولسوالۍ د طریقه راوړيږي، موږ ورته په خپل وخت سره رسیدګي کوو.
د نورستان په کامدیش، برګي مټال او نورو سیمو کې د شته ګواښونو او نامنۍ لامله په زرګونو کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړې شوې دي. څوک د نورستان مرکز پارون ته تللي، څوک کونړ او د چاچی وس کې د جلال آباد او کابل ته ځانونه رسولي، چې د دوی په خبره ډېرې یې بیروزګار دي او د هر چا لاسنیوي ته اړتیا لري.
پرون د اپریل شپږمه د سولې او ورزش نړیواله ورځ وه. بیلابیل ورزشونه چې په افغانستان کې زیات شمیر مینوال لري د مسؤلینو په وینا د ملتونو ترمنځ د یووالي سمبول بلل کیږي. په دې راپور کې زموږ همکار دې ته تم شوی چې ورزش د خلکو د یووالي لپاره څومره مهم دی. دا راپور واوره یا ورپسې هم اونیس پروګرام آزادۍ یو اوریدونکي مهیره وي.
شور او زوګ غن دې خټول د یوی بریا لپاره چغې وهی. دلته د مرکز کابل چې کوچنی افغانستان هم ورته ویلای شو، له هر سیمې راغلي نندارچان یوازې د یو افغان ورزشکار د بری هیله لري. دوی ته ژبه، قوم او مذهب مهم نه دی، بلکې یوازې همدا غوړي چې افغانستان بریالی شي. دا ډیره پخوانی کیسه نه ده. د روان میلادي کال د فبروري 12 شپه ده، د آزادو مبارزو په یو لوبغالي کې افغان احمد ولی هوتک د خپل برازیلی سیال لینډرو باربوسا په وړاندې د بریا شیبو ته ورنږدې دی. هوتک بریالی کیږي او افغان نندارچیان په یو غږ د ژوندې دی افغانستان چغې وهي.
یک ملت با تو خوشحال است، همین ملتی که هر روز با ترس از خواب بیدار میشه. زنده باد احمد علی هوتک، زنده باد افغانستان، زنده باد ملت افغانستان.
دا سیالی خای په افغانستان کې د مشت نمونه خروار په توګه یاد شي. د بهرنیو لوبډلو په وړاندې د افغانستان د فوټبال، کرکټ، تکواندو، والیبال او نورو لوبډلو د سیالیو پر مهال دلته په افغانستان کې د افغانانو زړونه یو ډول درزیږي او ټول د افغانستان د بریا هیله لري. همدانن د آزادو مبارزو یو بل افغان لوبغاړی حسین بخش سفری د خپل روسی سیال په وړاندې په مسکو کې د سیالۍ ډګر ته ځي. سفری وایي دا سیالي د افغانستان د خوښۍ لپاره کوي.
په مسکو کې د اپریل په شپږمه د روسي سیال په وړاندې سیالي کوو. زه له ټولو هیوادوالو غواړم چې زما د بریا لپاره دعاګانې وکړي. زه به هڅه وکړم چې افغانانو ته خوشي او بریا راوړم.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي ورزش په دې هیواد کې د ملي یووالي سمبول دی. د دې کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل،
ملی وحدت اصلي سمبول ده. په ټول ملکونو کې چې وګورئ، په افغانستان کې مثال روح الله نیکپاک زموږ د هزاره قوم څخه ده، خو په کومه ورځ د مډال راوړلو پښتنو، هزاره، ازبک او تاجک ټول ورونو د افغان په صفت باندې د غې څخه ملاتړ وکړ او په غې په خوشحالیو کې ځان په غې کې ګډون وکړلو. نو سپورت همیشه د وحدت ملي اصلي او اساسي سمبول ده. موږ په دې باور لرو چې سپورت کولای شي خلکو کې نږدېوالی او اتفاق اتحاد رامنځته کړي.
ښاغلی پوپلزی وایي په وروستیو کلونو کې د افغانستان ورزش تر بل هر وخت پرمختګ کړی او د افغانانو د خوښۍ لامل ګرځېدلی دی. نوموړی وایي ورزش نه یوازې افغانان سره یوځای کړي، بلکې دا هیواد یې د نړۍ له بیلابیلو ملتونو سره هم نږدې کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ښایي ښه بیلګوي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان نوم په نړۍ کې پورته کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي افغان لوبډله به په روان کال کې هم د نړۍ له بیلابیلو لوبډلو سره مخ شي.
د ملي لوبډلې لپاره هم ډېر لوبې لري. سږ کال چې د استرالیا، داسې د وست انډیز، هند، پاکستان او د دې لوبډلو سره هم لوبې ترسره کوو، او همداسان د طویل سمه چې د نورو لوبډلو لپاره هم خپل پلان چمتو کړی دی.
دی وایي د دې تر اتسنګ به په کور دننه پر روان کال کې د سیالیو تر اتسنګ یو شمیر کرکټ لوبغالي هم جوړ شي.
د کرکټ ترڅنګ فوټبال هم په افغانستان کې ګڼ مینوال لري او د خلکو د یووالي په برخه کې مثبت تمام شوی. د فوټبال غوره لیګ چې د افغانستان د بیلابیلو زونونو لوبډلې پکې خپل بخت ازمایي او هر کال په کابل کې ترسره کیږي زیات شمیر نندارچیان لري. خو تازه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د قهرمانانو لیګ پیل کړی چې په ترس کې په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې د نویو ځوانانو د موندلو په هدف سیالۍ روانې دي. نن د اپریل شپږمه د سولې ورزش نړیواله ورځ ده. زیات شمیر افغانان غوښتنه کوي چې افغان چارواکي باید ورزش ته پاملرنه زیاته کړي، ځکه د دوی په وینا ورزش ته چې ملتونه پرې رغېدلی او یو موټی کېدلی شي. د افغان ورزش مینوال قسیم هلال وایي لوبغاړي د هیوادونو مثبت تصویرونه انتقالوي او د تاوتریخوالي په کمولو کې مثبت رول لري.
ورزش ته یووالی او د قومونو د نږدېوالي لپاره یو مهمه وسیله ده. ورزش ده چې د افغانستان خان زور نړۍ ته وړاندې کړي. ورزش ده چې د قومونو ترمنز د نفاق پولې نړولې دي او قومونه یې ډېر سره نږدې کړي. ورزش د افغانستان خان زور نړۍ ته وړاندې کړي. د افغانستان کلتور د ورزش په واسطه باندې نړۍ ته رسیدلی.
دی وایي د افغانستان د مشهور لوبو ادارې تر وزارتونو لوړ او غیز زیات دی، باید پاملرنه ورته زیاته شي. نوموړی وایي د افغانستان د لوبو په ځانګړي ډول د کرکټ د سیالۍ په ورځ حتی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تاوتریخوالي کچه ټیټوي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، خدای وکړي چې روغ جوړ او خوشاله وسی. د دې په دې هیله یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې ونی کې موږ ستاسو ډیر زیات پیغامونه لرو د مختلفو ولایتونو څخه دی، نو غواړم همداسي له تبصرې پرته پرله پسې درته خبره کوم څو دغه ستاسو پیغامونه تر مسولینو پورې ورسیږي. هیله د چاغه هم واوریاو د حل لارې ته توجه وکړي. نور مو نني سم ورزو د زابل ولایت څخه د یو دوست پیغام په ګټه سره اورو او ورپسې به همداسې د خبرونې تر پای پورې پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم، زابل شمشاد نن زابل ولایت نه د پیغام د څه د مور د ان دې کې د تصویرونه دې د شهادت کوو دا کومې وي چې کېږي جوړي شي. نو موږ ته وایي چې نه پاسپورت مو سره جوړي، نه نه یې زابل د لګي د پر یو پاسپورت باندې تقریباً
السلام علیکم، جوړ او روغ بیا. زه تاسو ته دا پیغام پرېږدم روزانه چې دا د هلمند او کندهار په لاره کې ډېر مشکلاتونه شته، په خصوص بیا د هلمند د لارې پولیس چې پر هر ساحه باندې پیسې ټولي، په هر ځای کې خلک ډېری، هر ځای کې خلکو ته تکلیف ورکوي. مرسومر دغه خواورې د لچو دغه د لاري پیسې بندې سوي دي. موږ نن موږ د دې شهیدانو موږ په خپل سرغو ولید چې غټ مشرانه درولې او پیسې زین ټولولې، خپل چکانې ګرځه پاوا کړې تر څو پر به مو وطن د بدبختی کې. بس تاسو سره دغه هیله کوم چې د ما پیغام نشر کیو. سلام،
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد نوریم هلمند ولایت نه دایو لطالو چنجه رسمي سمري کنه سره نیولې ده. موږ وایو چې موږ د دې دایو بولسالي کې چنجه رسمي کې موږ مکتب جوړو، نو د ډیر وخت څخه موږ امرونه لرو. موږ ته امرونه راکړل شي چې موږ مکتبونه کابل ته استولې دي. تا نه غلي دې بیس کیمرا او دا شان څو نه معنا موږ تاسو دې وایو چې تاسو دې بیس کې واخی هغه ور استولې دي. نو دلته موږ غواړو چې مکتب ته جوړ شي. مکتب نه څه دې نه څه دوه سمبل نه سمبل نه موږ راکړې دي. اغه موږ د پاره فات لیک مشمان ګری دي، ام انجینر ګری دي دي مال خان دي دي. نو موږ غواړو چې دا موږ سره د همکاري وسی. څه کوم راز چې اته غواړو هغه موږ ته پیسې راکړي، معنا تر ټولو غفلت روان دی. نو موږ راځو چې دا غیله کوو زموږ دغه وینا دي تر چارواکو پورې ورسوي، تر نورو چارواکو دې ورسوي، او دغه همکاري د سر کې موږ پیغام نشر کیږي خلک یې واوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د بدر زبان مزات ما اړیکې نیولې ده، نن راغلم یو یو نو څو جواب خدا غواړم چې دا موږ د بلمرغا سره ډېر خراب دي. دا روان کوم ځای
نو دروازګان ملت ته جهراوت ولسوالي خان دا پیغام تاسو پرې ورکړم. موږ دروازګان ملت ته جهراوت ولسوالي سره چې کوم مرستې کوي هغه د مجاهد طالبان ولاسته ولویږي په طالبان کې وادي روان دي، کوم هغه ځان نه انسان نه مسکینان دي نه او دغه دي نه دا شي لري خلک دي دا برس خاص ولا مړو مړو خلکو سره شي. ما د جخپور مقامات سره دا غوښتنه ده چې دا برس کله برس چې راځي هغه مو مسکینان ته ورسیږي، خو د ته مسکینان ته دا رسیږي خاص واسطه بشکره. ما د جخپور مقامات سره دا غوښتنه ده چې دا برس مو مسکینان ته ورسیږي. والسلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبد الرحمن د زغلول ولایت نه پیغام تاسو ته پریږدم. د ازادي راډیو د کارکونکو او نړیوالو ته سلامونه. زموږ د لوړ زده کړو وزارت خدا غوښتنه ده چې موږ د کلات بابا د علي دارالعلوم د څوارلسم څخه فارغ یو. یو غوښتنه دا ده چې اسناد مو تر اوسه نه دي راغلي، په شپږ نوي کې موږ فارغ شوي یو. او بله غوښتنه مو دا ده چې په زابل کې د زابل په پوهنتون کې باید موږ ته د شریعت په پوهنځي زیات کې ترڅو موږ د خپلې زده کړې کامل کوثر ته ورسوو. موږ نو څه کولای چې نور ولایت او لار څو په اقتصادي مشکلات لرو، په نور ولایت کې موږ د غلطه کې شرط نه سره سوالای نو کوم دا د شریعت او قانون په ځاول کې راته پاله کدا د صف او غت نه ربانی د دبلیو له سفاره او سلام.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. زه سراغ احمد شایسته هلمند سمې اړیکو نیولې ده. دا د سنگین خدیې دی ورور مسته دا تاسو کار نه کوي، دا لا هڅه او راسکار کوي واسکار نه کوي واسطه نه نیټم کار نه کوي سر موږ دا هله د چتا خدیې مسته دا پر کار شروع کوي او کار وکړي. موږ ډیر سره په ازادي زما دا پیغام دی تر ټولو مشرانو په سوره شي معنا دا په سنگین کې دا خدای ولاړه ده. حاجی نو کوي زوره ورې چې دا نیټم کار نه کوي او نور خدیه جم مستدل ته پاله شي. سلام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله دا چې جوړ او وځه زما پیغام دا دی وره چې دا د غریش په کم د امبال باندې تر ویشه پورې څوک دی یا ما خواته سفر کړی دا کوم اسکار چې دی د غارونه په کې خلک راځي وره او ورپی جنیا کې خلک ته ضرورت دی پر دې لار باندې ملکان دي په تکلیف او ډېر آزاد دي. دا خاصه طالبانو د لاس څخه څوک نشي تلای شي د امبرانه تر خراب کړي دي هر دمبر کوي دي مینو نه دي او د بل خوا څخه حکومتي چارواکي هم تکلیف یې جوړ کړی دي چې په دې نمبر باندې کوم څوک دې تر ګریش ته پوری په دومره تکلیف دي کینی د خوان تاسو باور وکي چې دې څه په تکلیف تر ګریش ته پوری څوک دي دا خپل ژوند ته ان نو موږ چې ورته چې نو ژوند دی ما دا پیغام دی او په چا وا ته باید دا پیغام ورسوي چې تا اسکر دی واړی یا د نور اولی او د دغه اسکر نو کې اصلاح شي. نو زموږ دا پیغام دی. والسلام په احترام.
زه عمر کو چې د کندهار خبره کوم. نو هله وار زولرو دا څه سخت وشکالي لکه څه ښکار څه ده موږ ته دا څلوي ښکار زمانه په یاد کیږي. نو موږ هله وار زولرو چې د مالدارانو سره کومک وکول شي د مالدارانو شتمني ټول خلاصيږي په دې څه ښکار وشکالي کې. نو موږ ټول مشرانو د ټول نړۍ په هله کو چې موږ سره یو همکاري د کوچانو سره وکړي چې اشرف غني صاحب کوچان د زریات د افغانستان د ډیرو کومکس سره وکړي. دا سخت وشکالي په داسې لیش کار از موږ نه پیاټ کیږي چې دا مالو دون تکلیف راغلی وي.
السلام علیکم. ما زړه د ازادي رضوا کار کوم کبر دوم چې وایي چې زړه یلمند ولایت د ګریش بول سواری د ماجر بازار رسمه څخه خبره ده کوم دولت اعلان کوي چې موږ د ماجرونو سره ډیر کومکونه کوي. موږ تقریبا زر کوره یا 1500 کوره یا تو کم سماجر بازار په سیمه کې پرته یو او دوه نو چې د تنزلس کال شل کال څوک د سریپول ولایت څوک د بازارګس ولایت څوک د پاریاب ولایت په د تنزلس کال شل کال نه ولسوالي نه کومندانی نه په مشت د یو روپي کومه کړه د او یو ملک موږ کنه لرو دا غزما زار دي د کوچا واخ پر ورسېږي چې دا ماجر چې د پراتی د دولت اعلان کوي چې موږ د کومکونه کړی د ملي سرخان راځي قسم دي په خدای کې په ګرول سوالي کې د چا سره د یورپ په ما کوي دا څنګه دولت چې موږ ماجر یو نو کوي بازار مو دغه د ماجر بازار په سیمه دولت راغی لوډي راځي په کې اور کې د خاور سره چل کوي اوس ټول ماجر ته خاور سره د تر چل یې کړنه دکان لري نه بازار لري او دوی هم دا جناري وي چې د کومکونه رااله د شمرش راځي د شمرش واسي دا ماجر چې د سپین ماچت په سیمه کې دی د ماجر بازار په سیمه کې دی دولت مهرباني وکړي چې په دتنګل سکاله په دشل کړه د یو روپۍ د یو ګولې ګوډې هم کومه کړي امراسته کړي یا جره چې ایتي دی وکړي چې یو جرم زکه دوله ده یو یو سره شل شل متره په تنزل لا روپۍ رنیولې هغه خاوري وخوري چې ماجر دغه څه شي وخوري دا دولت دې زموږ دغه پیغام ورسي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
دار ولې څنګه کوم علي اورې دین کوم سلام نو کوم دوم دا هله ورزولرم کوم دا کو چانه زمبست یو نه مان یو سی د سکرو نمبرونه یو کې هغه مخه څه وکړي چې موږ هله ورزول د تړې نه یو چې دا اوس دا خلک ډېر تر وبا چې وو خو ته د لوی سره نه کاواله ایمان یو چې دا هغه مخه څه وکړي ورته
حکومت پر خواہش تھی کہ روزگار والا ہے تو جراوت پولیس والے کی رتنگ پشچم کی بار بند بھی چوری کی مزدیر بورا کا ویوہار ہے اول السلام علیکم ردو زبیر ردو کرکون اب دیدوں کی جزمہ سلمان اگر اکشی دولت وای ملک جنگ نکو تالیب وای ملک جنگ نکو شپات سہارا مطر بمن نچیلی ترکان جی خراتی دی لغلوی توپو نوش کیلی دی مسلمان کورونی بجاور بربا کوری کی مانان پد پرتڑکان او پرماند اوس غلی مرسته خو یو نه کوي کومک خو یو نه کوي دا ټول نه لږ دوال څه کوت کول کی دا څه نه کی تاریخ دی و دا غلی تاریخ دی بمبارونه کوي زه د پښتو ګل دل هاندر توان چې نه یو سړی پات د ټوري تی با بربا کدا څنګه د تاریخ دی شوی دا وای زه د ملت هغه ما هغه ما زه د ملت هغه ما درغه دواړه وای نه تعلیم د حکومت د ملت هغه ما نه دولت د ملت هغه ما دواړه خپل پر چوکي جنگي خپل چوکي تلبی کوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ولی السلام علیکم سمت یار زبلای مولا زبل ولی سره علی کبر سره نو دی دا فدا کوش په راز کې بیا راځه اوازه پرسته ده چې دا پنتونه یو ما تاریخ ست کې وینا مولا دولت څخه غواړو چې دا پنتونه رخصت کړي ځکه چې په دې سره مواصلین او زیات وخت ځای کیږي او هغه کوم سیستم چې دا هغه نیټه د لارې ته غواړي دا سموتر نه تمامې نو موږ د دولت څخه غواړو چې په انټونو نه ونه ترې چې کوم باندې تل شي لا تي انوري باید هغه مشکلات تر سره کېږي خو پر دې د دې په انټونو نه رخصت کې مننه
افغان نړۍ د کندهار ولایت ته یو د مسولین او د دې راځي ته پیغام رسېږم دا د کټیر کال چې څنګه غنم پاکستان ته زیات روانول انا باید چې مسولین کسان د غنم او غم وخوري چې کال بارونه نه وسوله موږ بیا هم یو من غنم ته ورنې کله په 300 پاکستانی کالدار باندې و د سسکار و چلی د غنم زیات مرزونه کړی دی باید چې هم د غنم نورې حوادث ستادیر دي چې د واج د افغانستان کې د یو ولایت نه بل ولایت انتقال شي نو دا غریبیا او غربت سره کانس په افغانستان
مالیا السلام علیکم احمد چې انا زابل ما له زابل ولایت څخه یې اړه کې در سره نیولې ده له زابل ولایت د شینکی په سوالې چې مخ کې عوامو خبراتي شبکه په اړه و چې هغه افغانستان او هغه سمنده وړاندې یو هفته ورځې مخ کې طالبان له خوا څخه فتاوس ولا او له منځه یو ولا سوال حال اوس د ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي موږ له دولت څخه غواړو چې د حکومت دولتي شبکات چې دا د سلام دا باید تاسو په سوالې کې فعال کې چې د خلکو د مشکلات او ستونزو ته تر یو حاله پورې رسیدګي سوي مننه
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
کندهار ولایت تمیوند ولسوالین عبدالنجیب فوغان دا پیغام ازادی راډیو پیغام ستون کی ماشین کی ستومه دا چې شش کال بارانونه نو وشکلی و غنم و زیات مرس کړی له وسل پاره دا کوم غنم چې کرل سوی دی نو موږ د حکومت څخه نه غواړو چې وسل وسخه نه لا هم پر سمادګی ونی سي غنم په 310 کال لري باندې په دغه سیمه کې یو من خرڅی دی یعنی څه نیم کیلو نو دا کله غنم پخې شي او بیا هم پاکستان ته روان یا هغه مرزونه یې کړی دي نو بهاره به غنم یو من به 400 کلداري 500 پاکستاني کلدار ته ورسیږي زموږ د حکومت له کسان او د لوړپوهو د کسان څخه نه غواړو چې دغه مخنیوی د اوس لپاره راوکړي چې غنم بیا نه پاکستان ته ولاړ شي همدلته په افغانستان کې سره یو بل ایالاتو سره ولاړ شي بیا به دومره نه شي ګران او که دا غنم هم پاکستان ته روان ول مخنیوی نه وسه نو د غریب خلک به له سختو ستونزو سره مخامخ شي ولې چې وسه یو من غنم په 310 کلدارې دي نو هلته به باره 500 کلدارې ته ورسېږي شاوخوا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد سہدیر مننه موسم وخت راکی اور ما دا پیغام دی چې کښتونه مو چاله واسو بنست درښتونه وڅو ان شګر نه پیلا کیږي خلک د لوږه او تنې سمره کیږي دا څنګه کار دی څنګه کار دی مالدارانو میجم دی چې دا څنګه د لاسو د لوږه د لاسو واشتار نست لا پیغام دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زنی تابا چند کریچو لفاری سختار سر خبرکو تکتا کریچو لفاری پر دامبر باہنی شیدہ دیخشان پر دامبر باہنی زر زمین مطروانی مانو دا خورتی ودا شیر مسلمان زر زیری دا پرمتر باہنی بادا زر روکی پینزر سو زر روکی پینزر سو دا مطروانی زیری دا پوستی ودا مستر ودا زر وطوی چرواک سچی دا مبلرل ورطوی که دا خاندر تیر زیری وسما
استاسو نه هم مننه کورمو ودان چې موږ ته پیغام راستولای وو د موږ هم په امانت سره درته خبره کړه تاسو یو د ټولو دوستانو پیغامونه که هم زموږ سره ډیر زیات دي نو په دې خاطر چې ټولو ته نوبت ورورسیږي موږ په دې خبرونه کې مرکه نه درلوده نو په نور خبرونه کې به هڅه وکړو چې د هم دې ستونزو په تړاو په هاري وباندې جلا جلا مسولین راوږو او خبري ورسره وکړو سو یو حل راوړته پیدا سي مخکې تر دې چې د خپل پامانی وکم غواړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په جوړول او تنظیم کې کومک کی ستاسو څخه مننه چې پیغامونه مو راستولې و تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
پیورم کی شرابو خم خوادیرم پرانگو شرابو خمے خوار دے رنگ پرنگو خمے خوار دے رنگ پرنگو ورت سدے پیمان کڑم پیمانا یلا تروسا ورت سدے پیمان کڑم پیمانا یلا تروسا
ساعت نو